بعدی رادیو آزادی را صالح محمد صالح میزبانی میکند. خوش آمدین صالح به استودیو.
ډیر مننه استاد سخا سید سمی عباس او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی څرنولې ننګرهار ته یو هیئت لیږلې چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلول طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمانداني وایان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملا قیوم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلول مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وجل کې دروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سميرا حميدي وویل راپورونه ښيي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست عبدالسمد اميري د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د اميري وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی، حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد اميري هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوی ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمه کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنۍ ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسې حال کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې ل رواني ټیسټ لوبي ورسته ل ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پمنی کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ نونس کلونو ټیم د پاکستان د نونس کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د نونس کلونو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کیږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. د پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولا د فرانسې خبري اجنټ سپرون ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېیمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه ورځ ویلي دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلکه ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي.
سیازادی رادیو تا غوږی است.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته هغه میسې پخوا هم خوګیان یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورځ چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې داسې سیمې همسته چې یوالې څه هم نه لري.
له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتبو متوجته ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوې.
په غزنی کې د افغاني د دودولو لپاره نظامي شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دی نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. 219 پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ کور کړی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وي د چهارشنبه په شپه د 02 قطې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یو میاشت را په دی خو د بلخ په ګنش پر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستای او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خو ته پکې په مراتب زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. حال دا چې دا کچ شپږ میاشتې د مخه شل تر 15 سلنه ته رسیدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت پاتو ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلی دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ امنیتی چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدون کې نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ دی ولی ویان منیر فرهاد ازدی رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال شولګره چهار بلاک دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځوړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو د شپنامه دي له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهار بلاک شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنویو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمه گاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي والی حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګ په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وایي نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولای دی. د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسي چلولی. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی شوډل سوی چې دغه کار بل کوم ورځی پایل او عملی کیږي. د غزنی شار وسیدونکو بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملی کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځنی زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي ځکه اوس کلدار کته بدل کیږي. مثلا په کلدارو باندې شای خسل کیږي رکړه ورکړه کیږي ګټه پاکستان ته ځي افغانستان کې څنګه پاتې کیږي. نو بنا دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا هم داسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپل خوشه د کلدارو او افغانو یو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي. نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي کلداره کار ته پوته ځي کلداره بیا ارزښته شي دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه وي بېوزله هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا لیمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی ترڅنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځانوژون کې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیا او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا کې چیرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لوی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو، سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري، د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسېږي، په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي.
اوسم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېده چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان نه اوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلام مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درېګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کنه دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلی سي. تاسو هم کولی سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کیدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه باوجین د بسپورت ولایت بالمرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالمرغاب ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اړ او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ ته اشرف غني صاحب څه دایله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالمرغاب ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناستې هغې جینې هغه کې پاوا کې او یا حاضرې ته راشي نو د زورواکي وکړي. که منډو ته چې هغه مرسته راشي منډۍ بي جوړوي ځانو ته او که ډیمو د ډیم لپاره راشي برق لپاره هغه ځان 300 کروڑ ته هغه ډیم جوړ کړي برق جوړ کړي هلته او غریبانان همداسې پاتې همداسې کوټه ټول کلی پاتې د لوړپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانې پورې وسارل شي. وسلام.
محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنی کلی کوڅه ډېره په بد حالت ده او حکومت یې هېڅ غم نه خوري. د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعه نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډېر به درنه خوشحاله شو ګرانو وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
زه شم تلحات شاوری د هلمند ولایت سمیاړي کې نیول ده. ورور دا راکه چې په ولسوالۍ کې وځ دا سلام نو خدا و یو لاس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا وڅ په بي خيغه کارم پرې سي دي د پاجا ته جوړ کړی ده. تاسو ته مې هله ده چې نو راواز ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راځي تاسو. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یوه لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دغه شیبه هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یو بې ګناه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. دا تل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کومه معنا نه لري. عبدالواحد مدخخ له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکار کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمی الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخومري ښار کې وسله وال وځپړي او روانه جګړه چې هلته روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله لغزنی لیکي، افغانی زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغانی و کاروي. او سمیولا افغان له دانګام څخه په بل اسمس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسی آزادی رادیو تا غواری است. دا هم دا دی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا پنسان دا سولو لپر دا امریکا دا بحرونی چار وزارت زنگری استا زی زلمای خلیلزاد لی طالبان سر دا نور مذاکرو لپر قطر تستون سویده. دا میدان وردگ ولایت امنیه قماندانی وی چی دا دی ولایت پنر خلوس ولی که دا امنیتیز وکنو پا پوزی عملیاتو که دو ویشت وصل اول طالبان وجل سویده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کماندو سیالیو یو عدل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخواني بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او کورنۍ پروګرام کور کلی. خو اوس ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند د باغیکي سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې تر اوسه په دې سیمې کې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري. او د دوی په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه دولسم پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د دولسم ټولګۍ څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د باغیکي په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له دولسم ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د باغیکي د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تقریبا شپاړس ولس کاله کېږي چې په باغیکه کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې مونږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجه ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زه معروف افغان یم. باغیکي ښوونځی تیرو و څوارلسو پنځلسو کلونو کې افتتاح شوی ده، تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه یې د ستونزې له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بېغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي دغه ستونزې په وخت ریاست سره شریکې نه کی. نو مونږ څه خبرې کولای کا بیا معیار پر کړی وي په هر وخت کې مونږ حاضر یو چې مکتب ته د لسی لپاره ارتقا ور
کله. یو خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ضد ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا
وایي. اړوند ادارې هم په دې برخه کې، یعنی مسؤل دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار
کوي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وضع او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې شل کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډیره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وروینه وایي چې دا چېرته مه ځئ، واده ته مه ځئ، خواندې مسکو مه کوئ، چېرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپګانه راسي، خپه سمه، بیا زوړم، زوړم ډېر زوړم، ډېر زوړم، خپه یم، زړه مې خپه یي، یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم، موږ لاړ شو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هېڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو چې هغسې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل شوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته، تاسو جلۍ یاستئ، تاسو ته شرم، او هغه د داسې خبرې په زیاتره وخت کې کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قایل کیږي، زه فکر کوم کاشکې هم زه هم هلک وای، ته همدې مقام ته او همدې